السلام علیکم ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلې په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده
و اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان
بیانیه صادره کی هغه هغه سوق چې افغانستان کې وینه تو یوونه غواړي د هغوی مخنیوي وکړي
پریاس کې افغان سفیر او چې د پاکستان لدینی عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د دریدو لپاره خپل غاک پورته کړي د هالو ټرست ماین پاکي موسسه د خپل کارکونکو مرګوبله داراون کې بللې خو ویلې د خپل کار ته دوام ورکوي
اوس یې نړیواله ټولنه له افغانستان وتو ته چمتو ده موږ له افغانانو سره یو
سه شنبه په بغلان کې د هلو ټرست شپږویشت کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتي په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له سره د ټول نسل روغتیا تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده دا نور مسایل تر خبرونو وروسته خبرونه له اجمل اندورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان کې د لس ماین پاکونکو وژنه غندلې ده په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولې دی او د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه د کرونا واکسینو د یو میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه کوي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه غندلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیټ پرایس د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې په دې اړه د سملاسي څېړنو غوښتنه وکړه نوموړي وویل
موږ د افغانستان په بغلان ولایت کې هغه وحشتناک برید چې پکې د هیلو ټرست د نړیوال سازمان لس ماین پاکان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو غندو هیلو ټرست کلونه وشول افغانستان کې د ماین پاکۍ چارې پر مخ وړي دا یو مهم کار دی چې ټولو افغانانو ته ګټه رسیږي
د اسلامي دولت په نوم وسروال ډلې یادایش د سه شنبې په ورځ ناوخته د خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیستی د هلو ټرست موسسې پر خپل ټویټر لیکلی چې په بغلان کې د دوی د ماین پاکۍ کمپ ته د وسروالو د ننوتلو پر مهال یو سلس تنه د ماین پاکۍ له ورځني کار وروسته په دې کمپ کې راټول شي وو هلو ټرست په دې برید کې د خپلو لسو کارکوونکو وژنه او د شپاړس نورو ټپي کېدنه تایید کړې ده اخو په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولی د ملي امنیت د صفر دوه قطعې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د اډې فارم په سیمه کې ځانګړي شپني عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش د ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی د خبرپاڼې له مخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریځ ډلې لپاره د ترور چسپکي ماینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوه افغان حکومت له چین څخه وسه وزر دوزو زیات مرسته شوی واکسینونه ترلاسه کړي دي د امی روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه واکسینونه به لومړی زر تر زره زیانمنونکو کسانو ته ورسي په دې اړه د افغانستان د امی روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته ویلي و چې د اندازه واکسینونو تطبیق کې د ټولنې زیانمنونکو وګړو ته لومړیتوب ورکوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په لشکرګاه کې د ازادي رډیو د وژل شوی خبریال الیاس تایی په نوم د یو څلورلارې جوړول منظور کړی دی د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې په هلمند کې لا د مخه د لشکرګاه د خروالۍ لخوا د الیاس تایی په نوم د یوې څلورلارې د نومولو او آبادولو چارې پیل شوې دي الیاس تایی چې د ازادي رډیو مخکښ خبریالو د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د خودل شوی مقناطیسي ماین په 14 کې په لشکرګاه ښار کې ووژل شو د نوموړي وژنه په ملي او نړیواله کچه په پراخه توګه وغندل شوه د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارموندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوب ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي به د افغانستان په وخت شپې شلکم لس بجې پیل شي
عمان از هر راست که فکر کنید
هر وخت چې فکر وکړي د عمان ځای پورته دی خو تر موش په لوړه را دکړي خو موش مخکې هم شو دلې چې له چانه ویری شو موش سباش په دشي پیلې د ترلاسه کولو په هدف د عمان په وړاندې د لوبیډګر ته وسو شتمرینو نمو کړي له بنگلاديش سره له ترخی مساوی وروسته اوس ټیم بیرته روحیه ترلاسه کړي
ټاکل شوې ده چې د نړۍ وسنتي هوادونو نړۍ سره د کورونا د واکسینو د 1 میلیارد دوزو د برابرولو شمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپل درې ورځنۍ غونډه کې شمنه وکړي چې راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هوادونو ته واستوي چې ډېر پرمختللې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي د فایزر واکسینو 500 میلیونه دوزه راتلونکو دوو کلونو کې شاوخوا 100 هوادونو ته ورکړي. او په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي. یو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکی له ګواښ سره مخامخ دی. دا خبرداری ملګرو ملتونو په هغه رپورټ کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو 4 کلونو کې یو ځل خبرېږي.
اجمل اندو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. راځو لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. دا غونډه د نړیوال اسلامی لیگ د سازمان لخوا تنظیم شوې ده چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو او همدارنګه د اسلامي نړۍ نور وتلي او پیژندل شوي عالمانو او د افغانستان او پاکستان سفیرانو او استازو برخه اخیستې ده. غونډه په ریاض کې د افغانستان د سفیر احمد جاوید مجددي په وینا پیل شوې ده. ښاغلي مجددي د پاکستان له استازو او د اسلامي نړۍ له نورو استازو او عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د درېدو لپاره غږ پورته کړي.
درنو میلمنو، د دغه زینه د مقدس ځمکو نه غواړو د پاکستان او همدارنګه د نورو ګډونوالو نه غواړو چې خپل حق کلمه او د اسلام هغه مبادی او هغه اساسات چې د اسلام صحیح او درست فهم ده، چې پکې تطرف، خشونت، تشدد پکې وجود نه لري، خپل بیان
و اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان باسم
او یو دسي ومنددا لبيان صدر کی هغر هغه سوق چې د افغانستان په افغانستان کې وینت وینه او تو یو نه غاړي د هغه مخنیوي وکړي او هغه ته وایي چې نور بس دی او د تفرقه او تشتت او جدایی لار او ځای نور نشته.
په غونډه کې د پاکستان سفیر، د حج او اوقافو وزیر او دینی عالمانو هم خبرې کړې دي. دوی ټینګار کړی چې جګړې ته باید د بحثونو له لارې هوارې ولټول شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی هم په دې غونډه کې خبرې وکړلې. هغه د پاکستان دینی عالمان وهڅول چې د خبره خپل شاګردان یا طالبان چې دی وویل وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. اخوا د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو ترڅنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دینی عالمانو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو سره منسجمې او لا ادامه پیدا کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا دی چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او لومړی مې پوښتنه کړې چې د اسلامي نړۍ د عالمانو اوسنۍ غونډې د افغانستان پر روان وضعیت څومره تاثیر کوي.
سعودي خطاس ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول. تر ډېره حده پورې که چیرې موږ ته څوګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چېرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کېښو. دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خو هغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان ترمنځ په قطر کې فعلا هم ادامه لري، او په زمن کې که چېرته خپله د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغسې اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغسې یو کنفرانس جوړیږي د نړۍ د علماو او دغه رنګه اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې بحث کوي. د دینی لحاظه نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کانفرنس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي.
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دیني عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم، دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دیني علما سره راټول شوي وو. نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی، نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایطو کې نسبت و نورو شرایطو دا فرق دی چې اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامی حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغانی جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، خو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي او دیني بحث سره وکړي، نو بیا کولای شو انشاءالله چې دغه جنگ ته د پای ټکی.
مننه. په پاکستان کې ګڼې هغه مدرسې چې طالبان پکې روزل کیږي د افغان چارواکو او د افغانانو لخوا ځینې وختونه تورن شوي دي چې دوی د افغانستان خلاف جګړه روا بولي، جهادي بولي. ګواکې څه فکر کوي دغه چارواکي چې نن راغلي دي، دا خو تر ډیره پورې هغه رسمي مقامات دي او له دولت سره جوړ کسان دي، فکر کوي که هغه کسان چې واقعا هغوی طالبان روزي او دغوی په مدرسو کې طالبان درسونه وایي، بیا وروسته له هغه د افغان چارواکو په خبره دوی جګړو ته ځي، څه فکر کوي ښه نه وه چې لغونه کسان راغوښتل شوي وای که څنګه؟
دا خو شروعات ډېر وخت کېدل چې په دې باندې باس روانو چې څنګه کېدل سي چې په داسې یو مقدس ځای کې لکه مکه معظمه کې شروعات وسي، دا یقینا اړینه خبره ده چې هغه عالمان چې هغه دواړو لورو ته هم په افغانستان کې او هم دغه په نور ګاونډي هیوادونو کې حضور لري چې د دوی درمنځ یو داسې ناسته وسي چې لکه مخکې چې مې تاسې ته وویل چې دا د افغانستان اوسنۍ موضوع دا د شریعت د لارې حل کې، نو زه فکر کوم چې نسبت د سیاسي لارې به شرعي لار ډېر اسانه وي. ډېر هده پرې د جنگ ته اوس شرعي سبغه ورکوه سوې. نو ښه خبره دا ده چې علما سره کښېني، هغه علما چې واقعا هم هغه دواړه طرفین علما وي او شرعي باز سره وکړي، نو زما په نظر ډېر ژر به دغه موضوع حل شي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلی و چې د مکې مکرمې د نننۍ غونډې په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ. د ټینګار وکړ چې د سیاسي هڅو تر څنګ ښه ده چې د مکې د نننۍ غونډې په څیر د دیني عالمانو هڅې هم سره منسجمې شي، څو د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د حل لارې په لټولو کې مفید تمام شي.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول ویرانی نغوالو، مول آبادی غوالو، مول جهان نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچي پلاویو ژمنه کړې ده چې ډېر ژر د سولې معنا لرونکې خبرې پیلوي. د دواړو لور استازو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوي چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچي او طالب پلاوی داسې مهال دا خبره کړې چې زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتنه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې کړې دي. پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب امرچی پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد لرسېدو او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري دا اداره د ویو وایي د وړ مشوې غونډه کې پر ځنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډېر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوریو هوکړه کړې چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چا د فشار او اغیزې لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپله مخکې مجلسونه شروع کړی ده او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواوو ترمنځ به ناستې پیل شي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر لومړۍ اونۍ چمتو لري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځنډ د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي د مشر معصوم ستانکزي سفر خي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوی پړاو بولي سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث د دواړو لویو د رسیدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکچي پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ تر څنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز یې پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ:
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم له ځان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویروي دوی په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هاخوا د ډیفنس ون په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشت دي. ښاغلی روټ وایي د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوې او د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوسمهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ماین پاکی هالو ټراست مؤسسې په بغلان ولایت کې د خپلو کارکوونکو له وژل کېدو وروسته ویل چې په افغانستان کې به خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د دغې مؤسسې اجرایي رئیس په یو ویډیوي پیغام کې د خپلو کارکوونکو په وژل کېدو سخته خواشیني ښودلې او ویلي دي چې د فعالیت رئیس د کارکوونکو د وژل کېدو یا ټپي کېدو دا تر ټولو ناوړه جدي او وحشیانه پیښه وه. د روانې اونۍ د سې شنبې په شپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هالو ټراست مؤسسې له لس کارکوونکي ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې ځینو سفارتونو او د اروپایي ټولنې سیاسي استازولۍ دغه پیښه ټکان ورکوونکي او بشري ضد عمل بللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي حکومت هڅه کوي چې د خیریه مرستندویه مؤسسو امنیت خوندي کړي. په دې اړه فهم وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د منپاکي هیلو ټرست مؤسسې د خپل شپږیز کارکوونکو مرجوب له ډارون کې بللې ده. خو په افغانستان کې د خپل کارونو په دوام ټینګار کړی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس جم کاون په یو ویډیو پیغام کې ویلي د دغه مؤسسې کارکوونکو د سر په بیه د نورو د ژوند د ښه والي لپاره ځان خطر ته اچولی وو. دا پیښه ډیره جدي او وحشتناکه ده.
اوس یې نړیواله ټولنه له افغانستانه وتو ته چمتو ده. موږ له افغانانو سره یو. اوس هم یوه دنده لرو چې ترسره کوي. ډېری ځوانان چې د سې شنبې په ورځ ووژل شول هزاره وو. د هیلو ټرست ټولیزه موخه دا ده چې د ټولو قومونو او ټولنو کسان وګماري. موږ د یوې ډلې لپاره دلته نه یو، بلکې د ټولو لپاره یو. موږ خپلو کارونو ته دوام ورکوو.
د سشنبه پشپا په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هلو ټرس موسسې لس کارکوونکي ووژل سول او شپاړس نور ټپیان سول. دغه موسسه له تیرو درې دېرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه جدي غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه دغه خبر ټکان ورکوونکي بللی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي دي چې د هلو ټرس بشردوستانه فعالیت چې د ماینونو د جدي ګواښ پر وړاندې له خلکو ساتنه کوي په دې موسسه برید محکومه وو. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په سختو ټکو غندلی او په دې برخه کې د بیړنۍ څیړنې غوښتنه کړې. دغه وزارت وایي ند پرایز
موږ د افغانستان د بغلان وحشتناک برید چې له امله یې د نړیوالې بشردوستانه غیر دولتي هلو ټرسټ موسسې لس ماین پاکان ووژل شول او لږتر لږه شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو محکومه وو.
په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې د مین پاکي د موسسې د کارکوونکو وژنې سخت ټکان ورکړی او دا له نړیوالو قوانینو ظالمانه سرغړونه ده او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم دا پیښه غندلې او له مسؤولو بنسټونو یې د عاملینو د پیژندنې او د عدالت د تامین غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي د خیریه بنسټونو موسسو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق قرین رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلی دي
در حال که این او اعمال جنایتکارانه خلاف
در حال که جدا ډول اعمال جنایت او د جنگی قوانینو خلاف دي. د افغانانو دښمنان به خیر بنسټونو په نخښه کولو پریکړه کړي. موږ غواړو چې د یو میکانیزم له مخې د خیریه بنسټونو امنیت خوندي کېدلو پایلې ته ورسیږو. افغان حکومت د خیریه او روغتیایي بنسټونو د مسؤولانه امنیت د خوندیتوب هڅه کوي.
امنیت شون تامین شون
د دغه پیښې مسؤول د اسلامي دولت دالی یادایش په غاړه اخیستی خو افغان حکومت یې طالبان مسؤول بولی. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د مین پاکي موسسې په کارکوونکو برید وحشیانه عمل بللی او ویلی دی چې په پیښه کې د دوی وسلوال لاس نه لري.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وګ درشه
په هنه
اوسوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د اوروزګان چارواکي د اوروزګان د ولایتي شورا غړي او چارواکي وایي چې د اوروزګان چنارتو ولسوالي سقوط کړې ده. د چنارتو ولسوالي تیر شپه د دوی په خبره چې طالبانو په لاس سقوط شوې ده. د اوروزګان ولایت مقام بیا د چنارتو د ولسوالي د سقوط خبرې ردوي. اخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر چې اوروزګان ته د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو په ملتیا د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف تللی وایي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ له اوروزګانه دغه راپور ته.
د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ تر 45 ورځو سختو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلې ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې چنارتو ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو له لورې محاصره وه. خو وایي چې تېره شپه شاوخوا 8 بجې په ولسوالۍ کې ټول میش سرتیري د ولسوالۍ د ولسوال او امنیه قمندان په ګډون ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي.
تېره ورځ ماښام پر 8 بجې باندې موږ د چنارتو ولسوالۍ په کوم په مکمله توګه د لاسه ورکړې ده چې هر څوم مقابل ډله راغلی ده. هغه چنارتو ولسوالۍ ټولې ساحې درولتیا لاندې لري. وسند امن افغان امنیتی ځواکونه هم وجود نه لري. که ورسره وجود لري هغه د اولقای کې دي نه پیرو چې سامان وو بل یو ولسوالو کمانډان دوه ته دي د سپینرو او لماو د نظام د خبرو د جاري تر څخه د وسلندي سره یو ځای.
د اوروزګان ولایت د مقام مسولین بیا د چنارتو ولسوالۍ د سکوت خبر ردوي خو په دې اړه د نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. د اوروزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت او د نه سکوت په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. له دې سره تیره شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې هم طالبانو پر څلورمې امنیتي حوزې برید کړي. یوې دولتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو وایي د مرګ ژوبلې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا هم رسنیو ته پاستولی پیغام کې د چنارتو ولسوالۍ د سکوت پخلی کړی او ویلی دی چې د ولسوالۍ د ولسوال او امنیت قومندان په ګډون ورته سل افغان سرتیری تسلیم سوي دي. دا په تېره یوه اونۍ کې تر ګیزاب راوروسته د دغه ولایت دوهم ولسوالۍ ده چې سکوت کوي او د دې تر څنګ د دغه ولایت په چورا او خاص روزګان ولسوالۍ کې هم درنې جګړې روانې دي او د طالبانو له لورې تر کلکې ماسیرې لاندې دي. بل خوا بیا نن د کورنۍ چارو وزیر چې د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال او د 215 اتل کلي اردو قومندان یې ملتیا کول د یوه رسمي سفر پر مهال د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه اروزګان ته راغلی وو. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر اروزګان ته د خپل سفر پر مهال که څه هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت په اړه څه ونه ویل، خو په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویلی چې د یاد ولایت د امنیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري.
د اروزګان د ترینکوټ ساحه پراخه کړي، ځینې نورو ځایو کې چې لازم ده هلته دو امنیت پراخه کړي او هغه سیمې تر لاس لاندې راولي. موږ په دې برخه کې ځانګړي پلانونه لرو چې زه نشم کولی هغه ټول دلته تشریح کړم. زموږ د اروزګان د موږ له یاده نه ده وتلی. اروزګان موږ ته د افغانستان د امنیت د کلي حیثیت لري. که اروزګان ناامن وي افغانستان ناامن ده، او که خدای نخواسته اروزګان سقوط وي افغانستان سقوط کوي.
حیات ویل که څه هم پولیس د نظم لپاره دي، خو یو ساتیا سلنه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې په لومړی کرښه کې د ملي اردو سره یو ځای د طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي. په یاد غونډه کې د اروزګان ولایت قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او مدني فعالینو چې ګډون یې کړی وو پر مرکزي ادارې نیوکه وکړه چې اروزګان یې له پامه غورځولې دي. دوی ویل که مرکزي اداره د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ډېر ژر به دغه ولایت سکوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په ګډون او د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي او یو شمیر ولسوالۍ هم سکوت کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خپریږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو نن وویل چې په تېرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هنری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پروسه ښکال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوي دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډېره اغېزمنه ده، خو د ملګرو ملتونو په وینا کووېډ-19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2016 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمېره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهنې په برخه کې په کار بوخت دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د سعودي عربستان د مکې معظمې ښار نن د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې افغان حکومتي چارواکي او دینی عالمان د پاکستاني دینی عالمانو څخه غواړي چې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حوالې لپاره دې هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکوونکو وژنه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیل پرایس دا یو وحشتناک جنایت بللې او په دې اړه یې د سم لاسي څېړنو غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د سه شنبې په ورځ دا وخته د دې خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. خو په ننګرهار کې د ملي امنیت چارواکي ادعا کوي چې دغلته یې د اډې فارم په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم غړی نیولی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړی دی. افغان حکومت له چین څخه له 1000 دوزو زیاته مرسته شوې د کورونا ضد واکسینونه ترلاسه کړې دي. چارواکو ویلي دي دا واکسین به لومړی زر تر زره زیانمنونکو کسانو ته وویشي. اخوا ټاکل شوې چې د نړۍ و صنعتي هیوادونه د نړۍ سره د کورونا د واکسینو د 1 میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپله درې ورځنۍ غونډه کې ژمنه وکړي چې د راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هیوادونو ته واستوي چې ډېر پرمختللي نه دي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکی له ګواښ سره مخامخ دی. او د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لار موندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې یونیسف سره په ګډه جوړوي او همدارنګه د کور کلی راډیو ای ډرام.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د شدت له امله یې د شپږیزې کرکټ لیګ راتلونکي سیالۍ تر نامعلومې مودې ځنډولې دي. ټاکل شوی وه چې دې سیالۍ اتم پړاو د روان میلادي کال په جون او جولای میاشت کې ترسره شي. خو د کرکټ بورډ له لوري په خبره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې او د عامې روغتیا وزارت د ځینو لارښوونو او محدودیتونو په اساس یاد لیګ د اوس لپاره وځنډول شو. تېره میاشت کرکټ بورډ په دې سیالیو کې د لوبیدونکو لوبډلو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف د سوداګرو لپاره اعلان کړی و چې اوس دا موده هم غځول شوې ده. په شپږیز کرکټ لیګ کې د افغانستان د کورونی کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بلل کیږي چې هر کال په پلازمینه کابل کې ترسره کیږي او ګڼ مینهوال هم لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا د ملتونو او نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې افغانستان د عمان سره مخامخېږي. دا سیالۍ سبا د کابل پر وخت 12:00 بجې پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی. افغانستان له دې وړاندې له بنګلادیش سره لوبه مساوي پای ته ورسوله او اوسمهال په خپل ګروپ کې 4 ځای لري. که افغانستان عمان او له دې وروسته هند ته ماته ورکړي نو د دې سیالیو بل پړاو ته د تک چانس یې ډېریږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې بیا زیاتې شوې دي چې له بده مرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیښې چې ماشومان سره مخ شوي دي هغه کمې دي، خو که چیرې په پام کې ونه نیول سي نو دا ډېرېدلی سي او خطر یې هم زیاتېدلی سي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله تاسو ته خبرونه ولرو. له موږ سره په پروګرام کې د عامې روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت د عامه اړیکو مسؤل ګلاخان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پایل کې خره غلی ستړي مشي
زرونو کومې له تاسو نه مننه کوم
رازودی ته چې په کورونا باندې مشمان اختکیږي څنګه اختکیږي او دا څومره خطرناک دی
بله کرونا خو داسې یو وایرس دی یا داسې یو ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شوه او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګوټ ګوټ ته دا ورسې او ځان یې ورسو نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحد هم نه پیژني او بیا په تیره په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي البته ټول اخته کوي داسې ویل کیږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې تر ډیرو زړو وګړو پورې هم د دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې نه دي
ډاکټر صاحب کدا راته وایي چې کله یو ماشوم په کورونا باندې اخته کیږي دا څه علائم لري
کورونا باندې اخته کیږي هغوی کې همدغه عادي د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي لکه پزې بیږي تبه پیدا کوي او همداسې ټوخی پیدا کوي خو هغه خطرناک حالت چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي هغه په ډیرو کمو کوچنیانو کې رامنځته کیدلی شي نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي په دې کې د پزې په برخه کې او د ستوني د بلون په برخه کې یو ډول مخاطي غشا ده چې دغه مخاطي غشا په ماشومانو کې ډیره غختلې ده او دا نه پریدي چې ماشوم کورونا میکروب هلته وده وکړي خو په لویانو کې او هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطي غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي
بله اوس نو څه وکړو ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې که چیرې دوی کورونا هم نیسي عادي او اسانه ورباندې تیرسي
بله ماشومان خو ګلونه دي د دې ساتنه چې دا او پالنه د خپل د دوی خپل نشي کولای نو ته باندې په کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو پلرونو خويندو نیاګانو د دوی مسولیت ته نو دغه ماشومانو ته د دوی په لومړی قدم کې د دوی فردي حفظ صحه ډیره مهمه ده دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي د خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په د لوښو د پاره کومه مایع چې د پاغې باندې پرېمینځل شي او بیا لمر ته کېښودل شي او په همدې ترتیب سره لکه د دوی د پاره چې کوم خواړه ترتیبیږي نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري دا سینه لکه موږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغه گزاره کوي نو په ډیرو حالاتو کې دا وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نشي کولای نو دې لپاره